په خبر کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 15 ارب روپو ورکولو پریکړه کړې. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته لیږي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړی وایي قبایلی سیمو کې به تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
د نومبر اخیر ته به ټول څومره خلک ټی ډی پی سیو څومره چې بې کوره شو ټول به خیری د نومبر اخیر ته خپلو کورونو ته واپس شي. تاسو ته د مبارکي
یاد وي چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونه، بازارونه، سکولونه او هسپتالونه یې ړنګ شوي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 15 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټۍ په غونډه کې وشوه. نن له مشال دوسره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید ویل که مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي. د ده په خبره دغه پیسې د دوی په مرکز جوړیږي.
سوال نه غواړو، خیرات نه غواړو. زمنګ د دې چې کومه مایوسه شوې ده په 70 ارب کې 25 ارب دا زمونږ ته بدې کرنټ ایئر کې ډیره پې کول په کارو. دا خو د دین باندې زمونږ بقایا ده. دا خو په کار لږ دي ورکې.
یا د بیچ څه مود مخکې د خبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پارلمان مخې ته مظاهره شوې وه چې په کې له مرکزه دا هم غوښتنه شوې وه چې دوی ته د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورمزکی وژلی دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیګانه وخت مشر لوڅ ویل چې تېره شپه وسلوالو د کراچۍ یو ولسم سیکټر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شیا مسلکه خورمزکی وژل شو. د شیګانو یو تنظیم مجلس وادت المسلمین د خورمزکی د وژنې په سخت ټوګه کې غندنه کړې. خورمزکی د تمیر پاکستان په نوم د یوې ویبپاڼې چلوونکی هم و چې پرې په پاکستان کې بندیز لګول شوی و. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشال د وزادۍ څانګې ته وویل چې دغه پانسیانې نن ورکړل شوي. خو دا جزئیات یې ورنکړل چې دغه کسان چیرته او په څه ډول اعدام شوي دي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې تېره میاشت په کابل کې 46 کسان په یو حمله کې وژل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا 2 سرتیري وژل شوي او 1 زخمي شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه تېره ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د نیټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. هلته ناټو وایي 2 کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی وو په پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې 2 برید کوونکي وژل شوي دي. ایران وایي د دې هېواد ګڼ شمېر سرتیري د شام د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د ځواکونو ځای پر ځای کېدو وروسته د ایران لوی زیان وی. فارس خبری اجانس د سپاهی د سپاهی پاسداران انقلاب د یو چارواکی په حواله پر نوویل چې د حلب نه شاوخوا 15 کیلومتر لری په خان تومان سیمه کې له اسلامي صدرۍ سره پنختو کې 14 پوځي سلاکاران وژل شوي او 24 نور چوبل دي. د سپین دری خبریالان چې په شام کې لسو میاشتو برمتنیونې وروسته خوشي شوي وو نن بیرته سپین ته ورسېدل. دغه درې واړه د تیر کال په جولای کې د شام شمالي ښار حلب ته نږدې تختول شوي وو. د سپین رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه کسان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. نامعلومه وسله والو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې 4 مخپټو وسله والو د پولیسو موټر ودروو او هر یو یې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې ذمواري پر غاړه اخیستې. د پولند په مرکز وارسا کې پرون لسګونه زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومت د پالیسیانو پر ضد مظاهره وکړه. د 1909 کال له پدویخه هغه وخت چې پولند له پخواني شوروي اتحاد جدا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې ده. احتجاج کوونکو د کنزرویټیو لا اینڈ جسٹس ګوند په مشرۍ حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوري کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر اجنسی په تیرا میدان کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د ټولو بکرو کل شو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو ورته د ژوند د بنیادی اسانتیاو برابرولو خبره وکړه.
څومره چې بکرا شو ټول به خیرې د نومبر اخر ته خپلو کورونو ته واپسې تاسو د مبارکي.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمه د صوبې اربونه روپۍ دي چې باید ورې کړي. او په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې سره کار کوونکي او ډاکټر هغه عوامل په ګوته کوي چې په تاسو کې په قبایلي سیمو کې د پولیس ضد کمپاین په ښه توګه پر مخ وړل شوی دی.
حالی زری کی کی پاگی کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ڈیر رول پلے کی ہیلتھ ڈائریکٹریٹ اور ہیلتھ ایجنسی مینجمنٹ ٹیم ڈیر رول پلے کی.
اونیس پروگرام د مشال مرکا ہم اور هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې له قبایلي سیمو بکرو کل شوي ټول خلک باید راتلونکي نومبر میاشت تر اخره پورې خپل کورونو ته ستانه کړل شي. نوموړي پرون د خالی په ورځ د خیبر اجنسۍ په دیرا میدان کې د لوبو د یوې میلې په وروستۍ ورځ خلکو ته په خپله وینا کې وویل په سیمه کې امن پر ځای شوی او دا چې هغوی ته د صحت او تعلیم په برخو کې اسانتیاوې برابرول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په تیرا میدان کې د اوږدې مودې له جګړو وروسته لومړی ځل وو چې د سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله جوړه شوې وه. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېده او څه د پاسه 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو ځغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبر خیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړای شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سره وشول او اوس د تیرا میدان برخه برخه د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او امن پکې قائم کړای شوی دی.
اټول د زړه د کومینا عمر کې پیش کوم چې ان شاء الله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی منکی نہیں ہو رہے زنن توسل راغلیم ددی زید امن میں قیام ساتائی کنم ساتائی سمرا چی بے کورا شیو آج ٹول بکا خیلی دن نامبر آخر تا پلو کورونو تا واپسی تاستا دے مبارک کی دے سرا سرا دا غید پارا دا تعلیم او دا صحت شبو بہتریم زمان اولین ترجیرہ
په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیایي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې و سکولونه خاص تور باندې د فیمل ایجوکیشن لپاره دي. سر خو پر روان کال کې هم په ای ڈی پی کې زمونږ د تر لپاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقہ او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو. سر
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانی د یو روختون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتي کار پرانسته هم وکړه. په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسی شریک کړل.
اوس خو شکر الحمدلله امن دی. څنګه د ګورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړی او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه یو کړل دغه شوندې چې موږ له تعلیم باندې یو کې پر روډ باندې یو کې.
او یو بل تن عمران اپریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګرونټونه لګ داسې کی او چې موږ له په خ جوړ کی راډیو نو چې چشي کمای وی چې موږ له کی خبره جانسه اچ نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبره جانسه زلمی به پټا پکې رو درمی خو چې حکومت
چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې. خو په دې وروستو کې پوس پکې عملیات ترسره کړل او دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه او ټول بې کوره شوي خلک یې ورته بیرته ستانه کړل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړل شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان د مرکزي حکومت دغه اقدام ستایي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت به په جون میاشت کې د راتلونکي مالي کال لپاره خپله بودیجه د پاکستان پارلمان ته وړاندې کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوي.
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق دار په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې وابډه ته د مقامی بانکونو نه د 15 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړل شو چې خیبر پختونخوا حکومت ته د 2015 14 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مت کې ورکړل شي. د ذکر ده چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پختونخوا حکومت ته په څلورو قسطونو کې د اویا ارب روپۍ په ورکولو اتفاق شوی وو. په روان مالی کال کې به خیبر پختونخوا حکومت ته 25 ارب روپۍ او پاتې درې قسطونو کې به ورته 15 ارب روپۍ ورکړې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزئی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دې راکړي.
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی. لای شو ډېر زیات پکا خدا چې وفاق پکې ګرنټر دی نو کاغه وابدا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼلی چې وابدا سره به پیسې نه وي او هغه به مونږ ته نشي راکولی. نو که مونږ ته دغه پیسې ملاویږي لومړی کس ملاویږي نو مونږ دا ګرنټي کړی دی انشاءالله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې مزید بجلی پیدا کو دو بونا او دام کوشش کو چا غزینو کی زیاد فوکس کو چل تمنگا انڈسٹری زون جوړو لشو ارزان بجلی اگے تور کو لشو نو ان شاء اللہ تعالی امید دے چې دا کس من کا سونا زر ملاوی گی لکه چې جون روان دے نو زمون یقین دے چې دې میاش کې ودی سنا سبا کی ادر وایز جو من مجبور ای چې من دو وفاقی حکومت خلاف دوباره بیا مظاہرہ کو یا صلاح عمل اختیار.
پنڑیوال اسلامی پونتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر میراج الحق وایي
پرون چې اقتصادي رابطه کمیټه چې کم میټینګ شوهره او پاره کې د 25 ارب روپو چې کوم غي اناونسمنت کړی دی هغه فوري توګه باندې خدای کې ګورمنټا حواله کیږي. په ډېر اهم موقع باندې چې بجټ روان دی او دا خوش قسمتي ده کې پی کې حکومت چې هغه ته په یو ډېر اهم موقع باندې 25 ارب روپو چې دا یو خطیر سپېڅلی دا ملاوي شي اوس دا ډیفند کوي چې کې پی کې حکومت دا څنګه یوټیلایز کړي او د دې څنګه پیدا عوام ته راځي.
د ذکر دا چې سموده وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو ګوندونو د منتخبو غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنه هم کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزانه وزیر مظفر سید وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمہ د صوبې اربونه روپۍ دي. چې په خبره کې یې ورکی نو دوی به وکولی شي د صوبې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پر مخ یوسي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مرکه کړې ده.
تو ڈویژل پل دا ٹیکس کے زمنگا کما حصہ 281 ارب روپے چکم دا دا دیو باندې زمنگا سالانہ کیږي. تاریخ دا خپل مختلف تقسیم دے
جی
پرشان تو زمنگا دیو باندې لکه چې دیو مونږ ته په وار ټیلر کې راکړي
جی
نو 30 ارب دیو مونږ ته سالانہ راکړي دي. لکه دا ٹوٹل کې ملاو کې نو 369 ارب زمنگا په 369 ارب روپے دا زمنگا د دیو سره دا دې نه هم یاشته پوری لکه ته زمونږ بقایا وا
خجی
کرنډ یار دې دې میاشته پوری دا چې موږ من حقو ده دینا نو زمون اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 ارب دې باندې زمونږ رایبلټی پاتې ده.
کدا هم را تلګوي چې ای سی سی پرون غونډه شوی د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 ارب روپیه ری هغه خیبر پښتونخوا ته ورکی دغه بجلی په مت کې نو دغه فیصله ته څنګه ګوري؟
موږ د سوال نه کوو خیرات نه کوو
تقریبا تاخیر پختنه مظفر سید سے خیبر پختونخوا کے سخ کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران د خلک خراب کړی دي. نور غربت هم کده پیسې په وخت پوره ملاوی کینو د سره صبح کې د بجلی په بحران باندې سبو مندل شي بیروزګاری او غیره باندې
نو دغه نه چې هغه خبر گزاره به وشي. منګه غواړو دا چې خپل ریوینیو هم جنریټ کو. منګه غواړو دا چې د فارن سره بلې ایګریمنت هم کو. زموږ ګیره دي نو دا چې دی د چاینا پرزیدنت راړي ادي په پنجاب کې وګرځو.
د خیبر پختونخوا د خزانې له وزیر مظفر سید سره مو د شبیر احمد جان مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیاحت محکمې چارواکي وایي دغلته خلک پر دې پوه کړي چې له پولیو څخه د حفاظت څاڅکي د هغوی د ماشومانو د ژوند لپاره ډیر اړین دی. په خبرې چې قبایل اوس د مخکې پرتله زیات آماده شوي چې د پولیو ضد چیمونو له کارکوونکو سره کومک وکړي او خپلو ماشومانو ته له دغه ناروغۍ څخه د بچ کېدو واکسین ورکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیات کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قائل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټا په حساب سره وګوري په شمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل چې حساب وباسي نو 0.001% دی چې دا د ټول پاکستان نه ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د مسی چین له کور کېدو لپاره مختلفې طریقې استعمالي چې چرته 14,000 به زمونږ د ټول فاټن مسینګ چین راتل نن صرف په سرور فیګرز کې پاتې شو. دا ټول افورتس دي د بشمول د لا انفورسینګ ایجنسیز، بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې را اچیومنت موږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وای په دینکاریانو کې ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی د واکسین ته به د شک په سترګو کتل او یا د مذهب له لارې خینه ګڼلې. دا هم ویل په سیمو کې پاتې هغو انکاري کورنۍ لپاره چې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی سره به لومړی خبرې کوي او چې نه مني نو پر ضد به کلک ګامونه اخیستل کیږي.
د مختلف پارټنر په حواله سره او غیر په مرسته په والي سره حالي ځری کې پاغي کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ډیر رول پلی کوي، پاغي کې هیلث ډایریکټریټ او هیلث ایجنسیل مینجمنت ټیم ډیر رول پلی کوي چې ست نه ست طریقې سره هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږه کور کو چې کم زموږ د پاره کې دي شي چې موزر ثابت نشي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خیبر ایجنسی کې تیر کال د پولیو ناروغۍ څلور کیسونه مخې ته راغلي وو چې په هغو کې دوه کیسونه داسې وو چې تعلق یې لاینکاري کورنیو څخه وو او اوس هغوی د تل لپاره معیوبه شوي دي. واضح دي چې په پاکستان کې قبایلي سیمه د هغو سیمو نه ده چېرته کې سږ کال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه سږ کال په ټول ملک کې تر اوسه نه ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
په کراچۍ کې وسلوالو د خورم زکی په نوم د مدني ټولنې یو غړی وژلې دی. دا پیښه بیګانه وخت رامنځته شوې. خورم زکی خبریال هم وو د لیټس بیلډ پاکستان په نوم یو وپاڼه چلوله چې په پاکستان کې پرې بندیز لګول شوی وو. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالان او خبریالان په نښه شوي دي. د بیګانه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. بارکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسی پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د تیر اپریل میاشت پر 9 د خیبر پختونخوا د بټ آباد ضلع په یوه کلي کې یوې جرګې د یوې 14 جینۍ امبرین ریاست د وژلو پریکړه صادره کړه چې ورباندې عمل هم وکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې په دغه هیواد کې د تیر کال په اوږدو کې د غیرت په نوم 1100 ښځې وژل شوې دي. د بشري په تیره د ښځو د حقونو ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښۍ واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
رپورټ کړی 2014 کې هر شپږمه ورځ
په خیبر پختونخوا کې یو خزه د غیرت په نوم باندې وجه لیکيږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم اسې ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورټ درجول خای خو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زموږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو بے حسی ده چې هر سړی خپل ځان د قانون له پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي. زرایم چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي کېدی. زمونږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلی دی. زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بے حسه شي.
تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشر نیلم تورو وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازی وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغې کې په ځانګړي توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
زیاته ضروری خبر ده چې دا کیس په کوم لا د لاندې دی اوس اډریس کوي. په دې باندې به خبره کوو. ډیلوی ډیبیټ په کوو مونږ کړیم دي. مونږ اول خپل یو ټیم مخصوص جوړ کړو. مونږ به څو ابتبات په اکر ورځ باندې دا دي دا گرفتاریان وکړي. مونږ به په ځای پاتې شو.
د ښځو د حقونو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وايي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ له ناکامۍ سره مخ کی. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم مشال رادیو ته وویل که څه هم د سولې خبرې نتیجې ورکولو ته نږدې شوي خو دوی لا هم په لاسلیک په اړه ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک د لاسلیک پر وړاندې هیڅ خنډونه نشته. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر حده ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو د وروستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهمنامه لاسلیک کیدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږ دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پات کېدو سبب شي. د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو د اورېدونکو د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان حکومت وایي د کویلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. دا خبره پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وکړه. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپو ورکولو پریکړه کړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټۍ په غونډه کې وشوه. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورم زکی وژلی دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیګانه وخت مشرډو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د کراچۍ یولسم سیکټر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شیا مسلکه خورم زکی وژل شو. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نن خودو په شر د مشالې ودادې څانګې ته وویل چې دغه پانسیانې نن ورکړل شوي. بلخوا د ارګ لخوا په خپره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه کسانو ته د پانسۍ ورکولو سزا په عملي کولو لاسلیک کړی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا دوه سرتیری وژل شوي او یو زخمی شوی. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیری د شام د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي. ویل کېږي چې دا به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د ځواکونو تر ځای پر ځای کېدو وروسته د ایران لوی تاوان وي. د سپین درې خبریالان چې په شام کې له 100 میاشتو برمتنیونې وروسته خوشي شوي وو نن بیرته سپین ته ورسېدل. دغه درې وړه د تیر کال په جولای کې د شام شمالي ښار خلب ته نږدې تختول شوی وو او نامعلومه وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس وژلي. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه درته اورو چې دا پروګرام په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جماعت اسلامي مرکزی مشر او د خدای بخلی قاضي حسین احمد فرزند آصف لقمان قاضي ملمدي دی، د ملي یکجهتی کونسل نائب صدر هم دی. یو جهان مننه چې موږ ته مو د غټیم را کو ک د خپل ځان پاک لمو وي چې تاسو کله پیدا شوی وي او ابتدایي زده کړه مو کله کړه.
ډیر مننه خالد خان د مشال ریډیو مستاسم چمنگ تم دا موقرا کا. زما پیدائش 25 اکتوبر 1967 دے پیخور کی، او پیخور کی زمونگا کورو ناصر مینشن التا یو زید شبہ بازار سر پاگے کی زمون والد سے پیو اپارٹمنٹ کی اسے دو او داغ خپل کاروبار والتا کی خیبر بازار کی دا دوایانو کاروبار ہو او دا ایکس رے کاروبار ہو. او ابتدائی تعلیم و عمل تا فارورڈ ہائی اسکول لے اندر شہر اور چوکیاتگار سرا پرائمری تعلیم مول تکڑے دے او یو دو کالا میں پہ یو پی ایس کی تیر کڑی دی یونیورسٹی پبلک اسکول کی او میٹرک میرا کیڈٹ کالج کوہاٹ نہ کڑا ہو او داغے نہ پس بیا ایف ایم اے دا گورنمنٹ کالج لاہور نہ کڑی دا نو دا زما دا ابتدائی تعلیم ہو دا حوالے سر.
او بیا تا سو سمرا رونا خوین دی
منگا دو رونا یو دو خوین دی ہوئی او زمانہ یو خور مشرا دا او زپا دویم نمبر ما او یو خور او یو رور زمانہ کشران دی
خطا سو بیا دو لسم پوری سبا خطا سو مخ کی بیا سبکو نو بی
اغی نہ پس بیا ز اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے بی ایس سی آنرز او ایم ایس سی میلتا نہ کڑی ہوا او داغی نپس میں امریکی تا تلے ما بوسٹن یونیورسٹی نا میں پا اکنامکس کے ماسٹرز کڑو او یو بل ایم بی اے پروگرام ہو چا اگا بیا ما په منځ کې پرې خو د بازو سیاسي حالات په وجه باندې هغه پروګرام چې دین هغه بیا ما منځ کې پرې خو واپس پاکستان ته رالم.
تاسو د ملازمت هڅه کړې وې لکه بس دغه سبق مو وی او بیا سیاست ته نیخ پنی غلان؟
زه چې امریکې نه راغلم نه دلته په اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد کې د اکنامکس لیکچرر شوم او درې کاله ما اسلامي یونیورسيټي کې لیکچررشپ کړی دی او دا هغې نه پس مې یو آی ٹی کمپنی جوړه کړې وه په لاهور کې او پنځه کاله مونږ هغه کمپنی کې وم. هغې نه پس بیا چې کله ایم ایم اے جوړ شو او دلته کې د الیکشن وخت راتلونکی و نو هغه وخت بیا ما ته قاضي صاحب وویل چې ته د خپل کاروبار پرېږده او چونکه زمونږ ضرورت دی هلته کې چې زه خپله نشم پاتې کېدی زمونږ ضرورت دی چې ته هلته نوخار کې موجودې نو بیا ما لاہور کې زما کاروبار او هغه مې پریښو زه دلته نوخار ته شفت شوم.
ها آصف لقمان صاحب تاسو وویل چې تاسو دوه وروڼه یو دوه خویندې نو هغې هم دغه سبقونه ویلي دي؟ هغې څومره تعلیمونه کړي دي؟
جی زما مشره خور ده هغې پی ایچ ڈی کړې ده په پاکستان سټډیز کې او هغه مخکې د قومي اسمبلی رکن هم پاتې شوې ده او
نن
جی جی نن سبا د اسلامي نظریاتي کونسل ممبر ده او زما یو خور چې دا غي د اسلامي یونیورسيټي نه ال ال بي شریعه کړی ده په شریعت کې ال ال بي کړی ده او انګلیش کې ماسترز کړی ده د اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد نه او یو رور میں میڈیکل ڈاکٹر دے گئے ایم بی بی ایس کرے دے اس خپل کاروبار کی.
تاسو دغه څومره تعلیم چې کولو نو تاسو د جمعیت اسلامی او وینګ دی اسلامی جمعیت طلبه داغي چرته رکن پاتې شوی هغه کې برخه غشت کې سیاست کې؟
جی زه په 1982 کې اسلامی جمعیت طلبه سره وابسته شوم مزه چې گورنمنٹ کالج لاہور کې وم او بیا چې کله زه راغلم اسلام آباد ته نو دلته په اسلامي یونیورسيټي کې بیا زه د اسلامي جمعیت طلبه رکن شوم او بیا د اسلام آباد ناظم هم وم. نو یو کال زه هلته کې د اسلام آباد ناظم پاتې شوم او د هغې نه پس بیا زه امریکې ته لاړم نو ظاهره ده چې تعلیم دغه بیا دلته پاتې شو.
خو عملي سیاست کې تاسو خبر وکړه چې کله ایم ایم اے جوړه شوه او بیا قاضي صاحب الیکشن کې برخه اخیسته تاسو نوخار ته راغلئ دغه ستاسو عملي سیاست و؟
به حیثیت کارکن خو که تاسو ګورئ نو یعنی د جماعت اسلامي کارکن خو زه د بچپن نوم او زه د څلورو کالو م چې ما لومبۍ نعره لګولې وه د جماعت اسلامي انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب دا ما ته اوس هم یاد دی چې یو جلوس تیرې دو د جماعت اسلامی او په هغې کې ما نعره لګولې وه. زه د لسو کالو م چې زه په یو جلوس کې په قصهخانه کې روان وم او د زیات انسوګیس د وجې نه زه بیهوشه شوم په هغه جلوس کې. نو به حیثیت کارکن خو تحریک اسلامی سره جماعت اسلامی سره د تعلق چې دی د بچپن نه دی او بیا په د طالب علم په زمانه کې هم زه یو سرگرم کارکن هم یو فعال رکن هم وم د اسلامي جمعیت طلبه او د ټولو هغه مراحلو نه زه تیر شوی یم د کومو مراحلو نه چې یو عام کارکن تیریږي نو موږ ته سپیشل سټیټس نه و په د اسلامي جمعیت طلبه کې څنګه چې عام کارکن چې دی د هر یو شي نه تیریږي په دې کې سخت هم راځي او نرم هم راځي او جګړې هم راځي او دا هغه ټول مراحل نه زه تیر شوی یم.
ستاسو والد صاحب چې قاضي حسین احمد صاحب هغې ډېر لکه اوږدې مودې لپاره د جماعت اسلامي امیر پاتې شوی و او ډېر فعال لیډر و نو هغې به تاسو ته ټیم درکولو وخت به درکولو کور ته؟
جی بالکل یعنی هغې اگر چې هغه یو همه وخت کارکنو د جماعت اسلامي دا غي باوجود باغه خپل کور ته به وخت ورکولو رشتہ دارانو ته به وخت ورکولو خپل دوستانو ته به هم وخت ورکولو او د دې سره سره به خپل کاروبار ته هم وخت ورکولو نو دا دغه یو توانایي و او د الله برکت و چې دغه په وخت کې چولو.
تاسو خبرو کې چې هغه کاروبار او هغه منځما څومره معلومات دي هغه پروفیسر هم لکه دغه څه ملازمت وکړ؟
جی هغه چې په اول هغه سوات کې په جانزیب کالج کې لیکچرر پاتې شو د جغرافي لیکچرر و او ال تک یو ته بیا یو د نیوزیلند یو پروفیسر او هغه ته د پی ایچ ڈی سکالرشپ آفر کړو په نیوزیلند کې ځکه چې قیس سے باغی سره کار کولو د اسسټنٹ په تور باندې نو هغه ته سکالرشپ آفر کړو پی ایچ ڈی خو قیس سے بته دا ویل چې زما خپل اراده دا ده چې زه د جماعت اسلامی کار کوم او زه یعنی یو سیاسی او دینی او دعوتی کار د پرزان وقف کوم نو هغه پی ایچ ڈی د پر اراده او نکال تلانړو
د خپل پلار قاضی حسین احمد سے کم ادا سے خبر ادا چہرہ تا سوتا یاد یو
اغه یو میناناک شخصیت او داغه د شخصیت کم داس سرګن اڑخ چې دین اغه مینا ده او مینا د انسانیت سره وا اغه تفریق نه کولو هیڅ قسم یعنی قیس به د ټول پارټیانو د کارکونانو سره یکسا مینا ساتلا او مونږ چرم دانه دا محسوس کړی چې هغه د جماعت اسلامی کارکون چې برار نه هغه سره زیاته مینه کړې ده او د این پی یا د پیپلز پارټۍ یا د جمعیت العلماء اسلام یا د بلې پارټۍ هغه به بحیثیت مسلمان او بحیثیت پاکستانی د هر یو کس سره تعلق ساتلو او د هغه وینا دا و چې زمونږ بنیادی شناخت چې دی هغه دا دی چې مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو بنیادی شناخت زمونږ دا دی
لکمان صاحب تاسو بیا عملی سیاست ته راغلی الیکشن مو کې اول ځل تاسو د کم د نوخار ډسټرکټ نازمې لپاره امیدوار وې بیا تاسو د کمی اسمبلی لپاره خو بای کې ناکام شوې لکه څه زړه خو مو دغه نه شوتې مور نه شو چېرې دغه سیاست کې تاسو ناکام شوې نوخار کې
نو الیکشن کې کامیابی او ناکامي خو د دې لوبي او حصه ده او مونږ چې کله د قاضی صاحب الیکشن چې کړی نو هغه مونږ کمپین مونږ چلولی و دلته کې او په هغې کې الله کامیابی راکړه په هغې کې مختلف وجوهات وو د تر څو پورې چې د ضلعي ناظم د انتخاب تعلق نو زما دا خیال دی چې په دې ټوله صوبه کې زمونږ پرفارمنس چې نو هغه ښه پرفارمنس وو یعنی مونږ د پنځو پارټیانو اتحاد سره یوازې مقابله کړې ده او ډیرو په لږو ووټونو مو د هغې نه بیللې ده نو دا زما خپل خیال دی چې دا ښه پرفارمنس وو د عام انتخابات چې کله چې مونږ د قومي اسمبلی نو په هغې کې هم مونږ ته نوخار خلکو 20,000 ووټ راکړی دی او په دې باندې مونږ د هغې شکرګزار یو په داسې یو سیلاب کې چې په نوخار او پېښور ضلعه کې بالکل د پی ٹی آئی یو ہوا وا یو سیلاب و پاغی کے 20,000 ووٹ اغشتل و دا قوم مونگ سر منی ثبوت تے نظر پا دے بانے مایوس نیما او دا الیکشن گٹ او بیلات چے دے تا زر گٹ او بیلات نویما
دا آغا ڈسٹرکٹ نازمی دا پار استاسو کل امیدوار اگے بانے استاسو دا پاتینا تاسو بانے بیاس تنکیدو نموچ یارا بازی ذہنو کی تاسو اٹھو نہ اگشتی ہو تاسو ممبران پا پیسو اگشتی ہو دا سی سے خبر رو چتا شیو ہوا
دا غی خما یو تحریری جواب ہم ورکڑے ہو و اگا پا چاپ شیو مو پا اخبارونو کی او بازی سیزون بارال د گیلی اظہار ما د خپل پارٹی نه کړو پاږي کی چې دا د دې موقع نه و چې دا خبره مونږ خپل کارکونانو ته باز د اخراجات او پیسې ورکړي وي خو دا غي دا مطلب نو چې یعنی مونږ د نور خلکو نه ووټ اغشتې دي او دا غي تعداد هم ډیر کم و یعنی یو سو کسانو داسې چې هغه غریبانانو خپل خرچ نه شو پوره کولی نو برل دا اوس زړه خبره ده په دې کې زه تفصیل کې تل نه غواړم
نوې خبره به کو تاسو د مخ کورونو کې بیان راغلی چې جماعت اسلامي کوم سره چې تاسو تعلق لري او هغه په خیبر پښتونخوا کې د پی ٹی آئی ملګری دی په حکومت کې تاسو ویلو چې دا د پی ٹی آئی بی ټیم دی نو دا په کوم بنیاد ویلو
یو خدا سرخی چې کوم انداز کې چاپ شوی نو بینهی دا الفاظ نو مونږ دا ویلو چې دا د سره به دا تاثر ملاویږي بهرحال دلته چې کوم د زمونږ د وزراو شرکت ته زما ذاتی رائے دا و چې د یو کمزوري شرکت نه چې مونږ په حکومت کې په یو کمزوري حیثیت کې شریکیږو دا غیره بهتر ده چې مونږ یو مضبوط اپوزیشن په تور باندې راشو، او په بعضی ځینو کې زمونږ وزارت دا اظهار کول چې دلته زمونږ اختیار نشته دی. مثلا په نوخار ضلع کې هغوی دا وایي چې پرویز خټک صاحب هر یو شی چې دی نو خپل او خپل فیملی په لاس کې اغشته دی. نو په دې سیزون باندې زمونږ تحفظات وو، او په دې باندې مونږ خپل تنظیم کې دننه خپل صوبایي مشرانو سره هم ناست یو، وزیرانو سره هم ناست یو، او هغوی مونږ ته بیا په اخره کې چونکه د دې بل څه حل نه و د دې مسلې نو هغوی په اخره کې مونږ ته دا اجازت راکړو چې صحیح ده که تاسو تحفظاتي او تاسو د دې اظهار کول غواړئ نو تاسو په میډیا کې اظهار کولی شئ. نو دا مونږ د هغوی په اجازت او په انډرسټینډینګ باندې کړی دی.
ستاسو خپل سر تجربه ده، تاسو خو وایئ چې لکه بعضې ځینو کې د ستاسو وزیران وس نه لري. په نوخار کې خو بیا چیف منسټر چې دی پرویز خټک هغه او د هغه ورور بیا ډسټرکټ ناظم دی، هغه دغه مقرر کوي تاسو ته دا دغه درکوي چې یاره تاسو د هغې یو الاینس کې یو ملګری په حکومت کې، نو دغه د کارونو یا تاسو اعتماد کوي. لکه ستاسو نه مطلب زما ده چې ستاسو د جماعت مشرتوب
یعنی دا د افسوس خبره ده. د دې نه د تحریک انصاف نه او د دې حکومت نه د خلکو او د نوجوانانو ډېر امیدونه او توقعات وو، او دې دعوی هم کړې وې. په هغې کې یوه دعوه دا هم وه چې مونږ به د خانداني سیاست خاتمه به کوو مونږ. خو دا د افسوس مقام دی چې که تاسو وګورئ د وزیر اعلی صاحب د خاندان نه څومره خلک هغه په مختلفو اسمبلو کې او په مختلفو ډسټرکټ کونسلو کې هغه را مخکې کړي دي. نو مونږ د دې نه دا تپوس کوو چې په دې ټوله پارټۍ کې آیا نور کسان نو د دې اهل او د دې قابل چې تاسو نور کسان را مخکې کړی وي، په ځای دې چې تاسو خپل ضلعه کې یو خانداني سیاست ته رواج ورکو. دلته کې چې کمې بھرتیانې شوې دي نو هغه په سیاسي بنیادونو باندې شوی دي، او سیاسي بنیاد هم داسې چې وزیر اعلی صاحب صرف خپل کسان، یعنی حتی چې د تحریک انصاف د ډېر تنظیمي خلکو ته هم په دې باندې شکایت دی چې هغوی زمونږ خیال نه ساتي، صرف د هغوی چې خپل یو څو کسان دي، یو څو منتخب کسان دي، د هغوی په ذریعه باندې هغوی دا ټوله برتی کړي ده، او دا د هغې ټولو داوو نفي ده. کم د داوو باندې چې تحریک انصاف راغلی و مونږ دا نه ګڼو چې دلته په دې صوبه کې یا په دې ضلعه کې خلکو چې کمې تبدیلۍ توقع وه، نو هغه نه مونږ ته په هسپتال کې ښکاري، نه مونږ ته په پولیس کې ښکاري، نه مونږ ته په سکول او په کالج کې ښکاري، او نه مونږ ته په امن و امان کې یا په خانداني سیاست کې په هیڅ یو سیز کې مونږ ته څه بدلون او تبدیلی نه ښکاري. او شاید د دې وجه دا وي چې وزیر اعلی صاحب خپله د مختلفو پارټو کې او په هغه کلچر کې پاتې شوی دی. دوی خپله په تېر حکومت کې څلور کاله په تېر حکومت کې پاتې شوی دی، نو یعنی د تبدیلۍ دپاره خو پکار دا وه چې بیا نوي کسان راغلی وي، او داسې کسان راغلی وی چې د هغې کردار ذاتی کردار نه هغې یو نمونه پیش کړی وی. خو دا افسوس سره زه دا ویم چې هغه توقعات پوره نه شو.
خاص لقمان صاحب کو ګورو ستاسو د پټۍ ځان له یو خپل نظریه ده او ډېر هغې پورې تاسو جوخ او تړلې پاتې شوی، خو د پی ټی آی چې کوم دي هغې په دې درنو کې یا په جلسو کې دغه د میوزیک او دغه بنگړې اچي په خپل نظر وته وګوري، لکه یو خو د پټۍ سره مجبوریا نه وي کې اوسه رد عمل به ولک.
زما ذاتی رائے دا ده چې چونکه مونږ دوه مختلف پارټیان یو، نو مونږ د هغې نه دا توقع خو نه کوو چې د هغې کلچر او د هغې ثقافت دی بالکل هماغه سوي لکه څنګه چې د جماعت اسلامي ثقافت دی. البته چونکه مونږ په د پښتنو په معاشره کې اوسېږو، پاکستانی معاشره کې اوسېږو، نو د هر سیاسي پارټۍ نه د عوامو دا توقع وي چې هغه به د هغه اخلاقي اقدار او خیال ساتي کوم اخلاقي اقدار چې د هغه معاشره کې مروج وي، او یو داسې کار به نه کوي چې هغه د هغه روایاتو د هغه اخلاقي اقدارو نه خلاف وي. نو په دې حیثیت باندې زمونږ بدا درخواست وي د تحریک انصاف قائدینو ته چې دوی دې په دې خپلې پالیسۍ باندې نظر ثانی وکړي او سیاسي جلسې کې یو سنجیدګي پکار ده، یو نظم و ضبط پکار دی، او دا داغی اندرونی معامله ده، خو بہرحال د قوم داغی نه توقع ده چې د دې سیاسی تبدیلی کے بم سیاسی جلسوں کے بم داغ تبدیل اظہار کی کہ میں تبدیلی چې دی په وطن کے راوستل واڑی
اسف الرحمن صاحب کو گرستہ سو پارٹی جماعت اسلامی ملکی سطح باندھے یو کمپین شروع کو دا کرپشن خلاف سراج الحق صاحب داغی ابتدا کا خو بیا دا صوبائی حکومت دا علاقہ بیا دا بینک آف خیبر دا علاقہ ستاسو یو وزیر چې هغه د خزانه وزیر دی مظفر سید دغه خلاف د کرپشن تورن راغله، نو دا ستاسو په دې ګون یا ستاسو په دې مهم باندې د کرپشن خلاف چې تاسو یو مهم شروع کو باغې با غزمن نه است
تر سو پورې چې د بینک اف خیبر د اشتهار خبره ده، نو دا یو بے بنیاد اشتهار و په دې کې چې کوم الزامات لګېدلې دي نو دا هغه سراسر بے بنیاد و او داغه چې کومه کمیټي تحقیقاتی ناشته و داغه رپورت هم راغلو او د الله په فضل باندې زمونږ د یو وزیر یا د یو ایم ان ای یا د یو ایم پی ای په چا باندې داسې تور نه دی لګېدلی چې دی په کرپشن کې ملوث دی. دلته ډېر داسې لیستونه چاپ شوي دي په اخبارونو کې، د بینک ډیفالټرانو لیستونه چاپ شوي دي، هغه خلک چې نیب رانیولي دي داغې لیستونه چاپ شوي دي، او د الله په فضل د جماعت اسلامي د یو رکن هم په یو لیست کې نوم نشته دی. په دې مونږ د الله شکر ادا کوو. البته مونږ انسانان یو او یعنی به حیثیت انسان نور کمې بشي کې دی شي، خو د مالی کرپشن الزام په جماعت اسلامي نه دی لګېدلې.
خدا کا رپورٹ لاؤسا پورے پبلک شیوی عوام رپورٹ لاؤسا پوری سار دے
جی بالکل منگا دا واڑو چا رپورٹ دا خدا قوم حق دے، صرف زمونگ دا پارٹی خبر نہ رہا، دا دا قوم حق دے چا غی دا حقائق نہ با خبر شی او دا پا اسمبلی کم دا رپورٹ پیش کول پکار دی چا ہر یو شے سرگند شی خالکو تا چا سچل شوی دے او دا چا دا پا میڈیا کم راتلل پکار دی او صرف د دې رپورٹ خبر نه ده، مونږه خو غواړو چې د احتساب کمیشن چې کوم جنرل حامد چې کوم الزامات لګولې دي پاغه باندې د یو کمیټي جوړ شي او دا غیدم تحقیقات شي. جنرل حامد یو ذمہ دار کس ده او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان خپل دا ویلي دي چې دا یو دیانتدار شخص ده، نو که دا هغه کس د طرف نه بعض الزامات لګېدلې دي نو پاغه هغه نظر انداز کول نه دی پکار او پاغه باندې کمیټي جوړول پکار دی او داغه رپورٹ هم قوم ته پیش کول پکار.
هغه الزامونه هغه د وزیر اعلی خلاف نه ګولې چې د خپل او خپلوان په دغه کې
جی بالکل، یعنی که د وزیر اعظم خلاف کمیټي او کمیشن جوړې دي شنو د وزیر اعلی خلاف ولې نشي جوړې دي.
خو بیا لقمان صاحب کو ګورو تاسو پارټي چې دا هغه لکه دیر کې ډیر زیات دغه دی نور صبح ته خور نه شو
دا سد چې وخت سره حالات هم بدلیږي او وخت سره چې دی نه دغه د حالات نوې تقاضې راځي او ضروری نه ده چې کم پالیسیانې یا کم تنظیمی سټرکچر چې مولانا مودودی رحمت الله علیه جوړ کړو د نن او یا کال مخکې نو هغه تنظیمی سټرکچر دې باندې هی قائم وساتلې شي او په دې باندې زمونږ د پارټۍ کې دنم زمونږ په شورا کې یو بحث روان دی، په هغه کې دا بحث هم شته دی چې مونږ د سیاسي وینګ جدا کو او تنظیمي او دعوتي وینګ د جدا کو. جماعت اسلامي د کار ډېر اړخونه دي، نو دا بحث چې دی دا زمونږ په شورا کې هم روان دی او د دې سره یعنی د دې توقع ده چې په معاشره کې هغه خلک چې اغه نیکنامه خلق دے او اغه یو کار کول غواړي، اغه یو قومي خدمت کول غواړي، نو اغه د تنظیم د ډیر زیات مراحل چې دي زمونږه د دې په ځای باندې یو عوامي شکل دے د تنظیمی سټرکچر ته ورکړی شي. وخت نوې تقاضو مطابق مونږه دا غواړو چې مونږه د خپل تنظیمی سټرکچر چې دی دا بدل کو او تر سو پورې چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو پدې کې زه دا نه ګڼم چې جماعت اسلامي عوامي لحاظ سره کمزوري پوزیشن کې ده. عوامي لحاظ سره جماعت اسلامي پوزیشن مضبوط ده. البته دا ده چې د دې چې کم پوټینشیل ده او دا جماعت چې دلته په خیبر پختونخوا کې کم زی ته رسېدی شي پاغی کې زمونږ تنظیمی سټرکچر په وجه باندې بعض رکاوټونه شته دي او مونږ دا غواړو چې دوی کې د بهتري راشي او دا د یو عوامي انداز اختیار کی.
ها اسف لکمان صاحب تاسو په د خپلو خبرو کې وی چې تاسو د جماعت اسلامي فعال رکن پاتې شوی ډېر ماشوموالی نه مو د انقلاب نارې والی دي مسو وخت کې د دې دا دغه چې جهاد کې برخه غشته نو تاسو جهاد کړی دی؟
جی بالکل. دا خو زه خوشحال شوم چې تاسو دا سوال وکړو او دا پروپیگنڈا عموما دا کیږي چې د جماعت اسلامي مشران چې دین اغي خپل ځامن امریکای ته واستول او د نورو خلکو ځامن جهاد ته واستول دا یو بالکل بے بنیاده خبره ده. دې کې حقیقت نشته چې مونږه جماعت اسلامي چې دین اغه د نورو خلکو ځامن استولې دي او په دې کې هم حقیقت نشته چې جهاد ته نعمت لې ما په جهاد کې شرکت کړی دی. زه چې په اسلامي یونیورسيټي کې وم نو ما خپل یو سو کلاس فیلوز هغه وخت کې چونکې یو ماحول و په افغانستان کې روس راغلی و حمله کړې وه او دلته کې مونږه د مجاهدینو اخلاقي او سیاسي حمایت کولو د هغې دپاره مونږ جلسې هم کولې د هغې دپاره به مونږ مختلف پروګرامونه هم کول نو دا یو لازمي خبره ده چې زمونږ کارکنان به د هغې نه متاثره کېدو او عام خلک به متاثره کېدو. د پاکستان ریاست دلته د افغان مجاهدینو ته اجازت ورکړه چې هغوی په مختلفو ښارونو کې خپل دفاتر جوړ کړي وو. کومو نوجوانانو چې به دا غوښته چې هغوی په جهاد کې شرکت وکړي د هغوی دپاره دا یو ګران کار نه و چې د مجاهدینو یو دفتر ته لاړ شي او هلته کې د هغوی سره یو لار جوړه کړي او د بارډر کراس کړي خپله فوج او ریاست هم په دې باندې څه پابندي نه وایي. نو په دې ماحول کې زه خپله تلی ما هلته څلوېښت ورځې تیرې کړې دي او ما هماغه شان په دې د جهاد په مختلفو سرګرمیانو کې حصه اخیستې ده څنګه چې یو عام کارکن خدا یعنی نه دا نور خلک جماعت اسلامي لیږلي دي او نه زه جماعت اسلامي لیږلی ما زما خپل یو شوق و او د هغه شوق په نتیجه کې ما د مجاهدینو تنظیم سره رابطه کړې ده او دا غی سره زال تتلی ما
اسف ټکمان صاحب تاسو د قاضی حسین احمد فرزند یې او بیا په سیاست کې فعال یې نو دا څه کوم کله ذهن ته نه راځي چې یاره تاسو پارټي تاسو ته هغه حیثیت نه کوي کوم چې پکارو د قاضی حسین احمد د زوی په حیث
یعنی زه د دې خواهشمند نه یم چې ماته د یو منصب ملو شي. زه دا ګڼم چې د جماعت اسلامي کارکن په حیثیت باندې کار کول دا زما د پاره یو اعزاز دی او دلته کې هم په دنیاوي لحاظ سره هم ما چرې دا نه ده محسوسه کړې چې په څه شي کې څه کمی راغلی دی. یو دفتر ته کتلی ما یو شخصیت ته که مې ټلیفون کړی دی چاته نه هغوی ما ته په هماغه نظر باندې کتلی دي په کم باندې چې د قاضي صاحب ته هغوی کتل په دې باندې زه د دې شکر ګزار یم ما او زه په دې مطمئن یم چې زه د جماعت اسلامي کارکن یم.
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه.
ډیره مننه جی.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څخه خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس